علیکم. وخت د ماسپښین دوه بجې دی. قدر من اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې چې یو ساعت د ماسپښین تر دریو بجو پورې دوام کوي، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. د ایټالیا صدر اعظم وایي د ناټو له نورو غړو هیوادونو سره د موافقې په صورت کې به ډیر ژر خپل سرتیري له افغانستان وباسي. په دې اړه راپور به له نورو موضوعاتو سره وړاندې شي. خو د دې خبرونې په پیل کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته چې جناقه الکوزای وړاندې کوي.
د ایران جمهور رئیس حامد کرزی ته په انتخاباتو کې د بری مبارکي ویلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کای آیډیا او د هغه د مرستیال ترمنځ شخړه بیا اهمیته وبللې. تاجکستان وایي د افغانستان شخړې ممکن دوی ته هم وغځیږي، او د ایران جمهور رئیس وایي هیواد یې اټومي وسلو ته اړتیا نه لري. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد پرون ماښام د ټلیفون له لارې حامد کرزی ته د انتخاباتو په بری سره د ترسره کېدو او د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د بیا بری مبارکي ویلې ده. احمدی نژاد دغه راز د افغانستان خلکو ته هم د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې او د دوی د هوسایي، پرمختګ او نیکمرغۍ هیلې کړې ده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ویان دفتر په اعلامیه کې ویلي جمهور رئیس کرزی د احمدی نژاد د څرګندونو مننه کړې او د ایران ورور ملت ته د نیکمرغه ژوند هیله څرګنده کړې ده. د یادن وړ ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه په رسمي ډول د انتخاباتو نتیجې نه دي اعلان کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د دفتر د مرستو د مشر او د هغه د مرستیال ترمنځ شخړه بیا اهمیت بللې او وایي د کای آیډیا او د هغه د امریکایي مرستیال پیټر ګالبریت په ګډ مشرتابه باور لري. پیټر ګالبریت د سه شنبې په ورځ له افغانستان څخه لاړ او په راپورونو کې ویل شوي و چې نوموړي د افغانستان د انتخاباتو په اړه له کای آیډیا سره شخړه کړې ده. بان کی مون ویل افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په خاص استازي کای آیډیا باندې پوره باور لري او له نوموړي څخه پوره ملاتړ کوي. عمومي منشي ویل پوره باور لري چې کای آیډیا او پیټر ګالبریت به په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له ګډون وروسته بیرته افغانستان کې خپلې دندې پر مخ بوزي. د کاناډا پوځ وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې د یوې چاودنې له وجې وژل شو او یولس نورې ټپیان دي. د کاناډا پوځ وایي دا سرتیری د کندهار ښار څخه بهر د وسلو راټولولو په ماموریت بوخت و چې د سړک د غاړې ښخ شوی ماین پرې وچاودېد. د دغه سرتیری په وژل کېدو سره په افغانستان کې تر اوسه پورې د مړو شوو کاناډایي سرتیرو شمېر 131 ته رسېدلی دی. کاناډا په افغانستان کې شاوخوا 2300 سرتیری لري چې اکثر یې په کندهار ولایت کې ځای په ځای دي. د بادغیس په غورمچ ولسوالۍ کې په افغان او ایتلافي ځواکونو طالبانو حمله کړې ده. په دې برید کې د افغان ځواکونو په وینا 9 تنه طالبان او یو افغان عسکر وژل شوی دی. افغان چارواکي په دې نښته کې چې پرون وشوه د یو بهرني عسکر د ټپي کېدو خبره هم کوي، خو د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کوي چې په دې نښته کې 8 تنه بهرني عسکر وژلي دي. افغان او ایتلافي پوځیانو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خبرونه آزادی راډیو وری. د تاجکستان یو لرده امنیتي چارواکي وایي په افغانستان کې د روانې جګړې له امله روان تاوتریخوالی ممکن د هیواد ته هم وغځیږي. د تاجکستان د دفاع وزارت مرسیال رامیل نادیروف دا څرګندونې تېره ورځ د روسیې په مشرۍ د سیمې د هیوادونو د امنیتي تړون د پوځي تمرینونو د پرانستنې په مراسمو کې وکړې. تاجکستان څو ورځې وړاندې ویلي و امنیتي ځواکونه په طالبانو پورې مربوطه یوه وسلواله ډله له منځه وړې ده. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي هیواد یې اټومي وسلو ته اړتیا نه لري. نوموړي له یو امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې ونه ویل چې ایران به په راتلونکو کې اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې ایران د نړۍ له سترو طاقتونو سره د خپل هستوي پروګرام په اړه په راتلونکې اونۍ کې خبرې پیل کړي. د اونۍ په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي و ایران باید په راتلونکو خبرو کې چې ټاکل شوی د اکتوبر په لومړۍ نیټې ترسره شي د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې ځواب کړي. او یو امریکایي قاضي د ګوانتانامو له زندان څخه د یو بل کویټي تبعه د خوشې کولو امر صادر کړی دی. دا کویټه فواد الربیح نومیږي. له طالبانو او القاعده شبکې سره د همکارۍ او د امریکا ضد دسیسې د جوړولو په تور له اوو کلونو راهیسې په ګوانتانامو کې بندي دی. له دې مخکې د 13 جولای په میاشت کې د امریکا د یوې فدرالي محکمې قاضي له ګوانتانامو څخه د یو بل کویټي خالد المطاهري له خوشې کولو سره هم موافقه کړې وه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډيو ته غواکې چې په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 0.15 څپه خپرېږي. پراونه خبرونه کې د ایتالیا د صدر اعظم پر سرګندونو خبرېږي چې وایي که د ناتو نور غړي هیوادونه یې ورسره ومني ډېر ژر به له افغانستان خپل عسکر وباسي. په داسې حال کې چې له انتخاباتو وروسته د راتلونکي حکومت پر څرنګوالي ډېر بحثونه کېږي، ولسمشر حامد کرزي ویلي چې ائتلافي نه بلکې د ملي مشارکت حکومت غواړي. په دې اړه به د یو افغان کارپوه پر نظر خبر شي.
دا چې کرزی صاحب وایي چې مشارکت ملی د حکومت جوړوم، نوم یې ملي مشارکت ایښی دی، بس مصلحتي حکومت دی.
له بلې خوا روسیه د افغانستان په انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي په ګټه د مقدماتي نتایجو د اعلان هرکلی کړی. په همدې خبرونه کې د هغه سپینګیری افغان کیسه هم د دل خپلې خولې اوریدای شي چې طالبانو نیولی او وهلی ټکولی دی.
هیڅ ما ته درک نه لګي، اوس هم نه لګي، ځکه چې ساری زه واخیستم په موټر کې چې سترګې راباندې وتړلې
پر نور موضوعاتو سربیره د اونۍ په انتخاب کې به د دې اونۍ خبر جوړونکی درو پیژنو. را سره اوسئ. د ایتالیا صدر اعظم وایي چې ډېر ژر به له افغانستان خپل سرتیري وباسي، خو شرط یې دا دی چې د ناټو له نورو غړو هیوادونو سره په دې باب یوې موافقې ته ورسیږي. هغه همداراز وویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر تر خپلې ټاکلې اندازې زیات دی چې باید کم شي. د ایټالیا د صدر اعظم د څرګندونو نور جزئیات اسمت څاروان په یو راپور کې اوروي.
د ایتالیا صدر اعظم بارلسکونی د پنجشنبه په ورځ د کابل له ځان وژونکي حملې وروسته وویل چې هیواد یې غواړي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د خپلو ناټو متحدانو په موافقه کم کاندي. بارلسکونی د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته له رسېدو وروسته وویل موږ لیواله یو چې له افغانستان خپل سرتیري ژر تر ژره راوباسو. موږ ټول په دې قانع یو چې د هر چا لپاره ښه ده چې له افغانستانه ژر ووځي. موږ هلته تر انتخاباتو مخکې تر اصلي اندازې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړی دی. ما د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې خبرې وکړې او موږ یو پلان تیارو چې که د افغان ځواکونو د روزنې چاره بهتره شي نو ژر به عملي شي. خو هغه په عین حال کې وویل چې دا داسې مسئله ده چې موږ یې په اړه په یوازې سر پرېکړه نشو کولی. خو هغه په عین حال کې ویل چې دا داسې مسئله ده چې په یوازې سره پرېکړه نشي کولی، ځکه چې که دا کار وکړي د هغو هیوادونو پر ځواکونو به منفي اغېز وکړي چې په افغانستان کې حاضر دمه سرتیري لري. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د ایټالیایي ځواکونو پر کاروان د ځان وژونکي حملې په ترڅ کې شپږ ایټالیایي پوځیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د ایټالیا صدراعظم له دې حملې وروسته خبریالانو ته وویل دا د ایتالیا لپاره بده ورځ وه، موږ ټول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې باید له افغانستانه ژر تر ژره ووځو. د ایتالیا صدر اعظم په عین حال کې وویل موږ د افغانستان وضعیت ته توجه لرو، دا واقعا مشکله هیواد دی، موږ هلته ډېر څه ورکړي او حتی د دې لپاره چې دیموکراسي پکې پاتې شي او وده وکړي د سر قربانۍ مو ورکړي دي چې موږ باور لرو نه یوازې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره بلکې د نړۍ د سولې لپاره هم ضروري دي. د ایتالیا صدراعظم وویل په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په شمیر کې د زیات کموالي اټکل کوي. په افغانستان کې د ایتالیا ځواکونو د شمیر پر زیاتوالي په ایتالیا کې اختلاف مخ پر زیاتېدو دی او د دې موضوع په خاطر د ایتالیا پر حکومت د مخالف ګوند له لوري فشار دی. خو د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی هم ژمنه کوي چې ایتالیا به د ناټو د ځواکونو په څنګ کې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. دا هیواد په افغانستان کې سباندې 3200 سرتیري لري. فراتینی وویل ایتالیایي ځواکونو د افغانستان د ازادۍ او امنیت لپاره لوړه بیه پرې کړې ده. ایتالیا او نور اروپایان باید په دې هیواد کې خپل حضور ته دوام ورکړي.
د ایتالیا د صدر اعظم څرګندونې مو واورېدې چې ویل یې که چیرته د ناټو نور غړي هیوادونه موافقه ورسره وکړي نو ایتالیا به ډېر ژر له افغانستان خپل عسکر وباسي. په همدې حال کې د برتانیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په لندن کې یو شمیر سیاستوالو او پوځي چارواکو ته په وینا کې د افغانستان جګړه له عراق سره پرتله کړه. جنرال ډیوید ریچاردز وویل چې لویدیځ هیوادونه باید افغانستان د شخړې د هواري لپاره یو فرمول پیدا کړي څو طالبان مات کړي. د برتانیا د لوی درستی څرګندونې د رویټر خبري اژانس په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
د بریتانیا د پوځ نوی قمندان ویلی دی چې لویدي ځواکونه به طالبان په افغانستان کې مات کړي، خو باید د دې لپاره سم فرمول پیدا کړي. جنرال ډیوډ ریچرډز طالبان بیرحمه دښمنانو بلل چې د افراطي مسلمانانو، د مخدر موادو د کاروباریانو او یو شمېر قبایلي خلکو یوه ګډه مجموعه ده، خو د خلکو ملاتړ ورسره دی. ډیوډ ریچرډز زیاته کړه چې د طالبانو مشران بیا بیرحمه متعصبین دي چې قدرت ته د رسیدو لپاره په هر څه لاس تکیه کوي. د بریتانیا لوی ترسیس همداراس د ډیپلوماټانو او پوځي چارواکو غونډې ته وویل، د دې ټولو خبرو پر سر جګړه باید وګټل شي، او باید د دې خبرې یادونه وکړم چې اتلس میاشتې مخکې له تاسو څخه ډیرو د عراق په باره کې فکر کاوه چې دا یو داسې مصیبت دی چې د انفجار تر برید رسېدلی دی. خو نن بیا اکثر د عراق مسلې ته خوشبینه دي، البته محتاطانه خوشبینی لري. په عراق کې موږ پوهېدو چې بریالیتوب ممکن دی، خو د بریالیتوب لپاره د سمې لارې موندلو وخت ونیو. د بریتانیا لوی ترسیس بیا وویل، په افغانستان کې هم د عراق په څیر بریالیتوب ممکن دی، خو لا مو هم د دې هیواد د شخړې لپاره سم فرمول نه دی پیدا کړی. د بریتانیا لوی ترسیس تیره میاشت ویلي وو چې بریتانیا به د راتلونکو دیرشو څلوېښتو کلونو په مخه د افغانستان له پیښو سره همکاري کوي، خو ده د پنجشنبې په ورځ په لندن کې په خپلو خبرو کې دې مسلې ته اشاره ونه کړه. ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو اونیو کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان خپله څېړنه وړاندې کړي. داسې وار له مخه ویل کېږي چې جنرال مکریسټال به افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو غوښتنه وکړي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال 2500 عسکر په افغانستان کې لري، او له شوې ژمنې سره ټاکل شوې ده چې دغه شمېره 8500 ته ورسېږي. البته بریتانیا د خپلو عسکرو د زیاتولو په برخه کې تر اوسه څه اعلان نه دی کړی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه د ولسمشر حامد کرزي له بیا ټاکل کېدو څخه ملاتړ کړی. پر دې موضوع نور تفصیل له مسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر په یو راپور کې راستولی.
مسکو په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د لومړنیو پایلو څخه ارکلی کړی دی. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په یو اعلان کې خپور شوی دی. روسیا په نړۍ کې لومړی هیواد چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې چې د اسد د میاشتې پر 19 نیټه ترسره شوې د لومړنیو پایلو څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلان کې ویل شوی چې د افغانستان نننۍ ولسمشر حامد کرزی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ارزونې له مخې تر خپلو نورو سیالانو ډېر مخکې دی، او دی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان کړی. روسیا یې ملاتړ کوي. مسکو هیلمنتیا ښودله چې د ټاکنو د پروسې کارجا تجربه پای ته ورسیږي تر څو د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو وروسته په هیواد کې نوی حکومت جوړ شي، او هغه دندې چې د دوی په مخ کې پرتې دي د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو په ملاتړ ترسره کړي تر څو په هیواد کې حالات بدلون ومومي. په اعلان کې راغلي چې ولسمشر ټاکنې سره له دې چې سخت دریځو او افراطي کړیو غوښتل چې د ټاکنو د پروسې مخ ډپ کړي په بریالیتوب سره پای ته رسېدلي، او افغانانو دا ثابته کړه چې دوی یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان غواړي. په اعلان کې راغلي چې روسیه به په دې برخه کې خپلې هلی ځلې ګړندۍ کړي، او د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې په فعاله توګه خپلو همکاریو ته دوام ورکوي، او د ترهګرۍ او مخدره توکو پر ضد مبارزه کې به د هغه هیواد سره مرسته کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د اعلان په اړه په مسکو کې د افغانستان د معاصر مطالعاتو د مرکز مشر عمر نثار داسې وایي: په قوي باور روسیا لومړنی هیواد چې د افغانستان د ټاکنو د لومړیو پایلو څخه ارکلی کړی دی. دی وایي روسیې په افغانستان کې د ټاکنو په پروسه کې چې کومې پیښې رامنځته شوې مطالعه کړي، او د بهرنیو چارو د وزارت په نننۍ اعلامیه کې په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د نننۍ ولسمشر حامد کرزی ملاتړ شوی دی. عمر نثار وایي په دغه اعلامیه کې د حامد کرزی څخه څو واره یادونه شوې چې کارپوهان دغه اعلامیه د حامد کرزی څخه د روسیې ملاتړ بولي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
و امریدل چې روسیې په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزی په ګټه د مقدماتي نتایجو د اعلان هرکلی کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو د لومړنیو نتیجو سره سم حامد کرزی ګټونکی اعلان شوی، خو په انتخاباتو کې د پراخو سرغړونو څېړنو ته په پام سره چې ویل کېږي بشپړېدل به یې څو میاشتې وخت ونیسي، د ولسمشر کرزی او د نورو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتي ډلو ترمنځ د سیاسي ائتلافونو د جوړولو هڅې پیل شوې دي. امریکایي وال سټریټ جورنال رسپانې پر همدې موضوع یو مقاله خپره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د جمهوري ریاست کاندیدان د سیاسي ائتلافونو د جوړولو په لټه کې دي. د دې مقالې مهمه برخه نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي وال سټریټ جورنال رسپانه لیکي ډیپلوماټانو او د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو مشاورینو ویلي دي چې په اوس وخت کې چې د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې د زنګیدو په هکله اندېښنې زیاتې شوې دي، د جمهوري ریاست د انتخاباتو عمده کاندیدان هڅه کوي چې په راتلونکي حکومت کې مهمو مقامونو ته د رسیدو په نیت سره ائتلاف وکړي. په دې انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاو د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدو او دغه راز د افغانستان له راتلونکي مخشوش سیاسي حالت څخه چې وسلوالو د ځان په ګټه کار اخیستی، ټول د دې سبب شوي دي چې کاندیدان له دغه ناوړه حالت څخه د وتلو نورې لارې چارې ولټوي. حامد کرزی چې د نږدې 10% زیاتو رایو په ګټلو سره په خپل اصلي رقیب عبدالله مخکې دی، انتخاباتي ډلې له هغه او یو شمېر نورو کاندیدانو سره خبرې پر مخ وړي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي که څه هم په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو دقیقه څېړنه ښایي څو میاشتې وخت ونیسي، خو د کرزی د انتخاباتي ټیم ویاند وحید عمر ویلي دي چې د شمېرل شوو رایو په استناد په غالب ګمان موږ په لومړي دور کې بریالي شوي یو. په عین حال کې د کرزی انتخاباتي ټیم له اشرف غنی احمدزي سره چې د رایو د ګټلو د شمېر له پلوه په څلورم مقام کې راغلی دی هم په تماس کې دی. د دواړو لورو د ویناو په اساس ښاغلي احمدزي د تېرې چهارشنبې په شپه د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې په دې هکله چې دی په راتلونکي حکومت کې څه ډول رول لوبولی شي خبرې وکړې. د عبدالله د انتخاباتي کمپاین د ډلې ویاند فاضل سنچارکی ویلي دي چې دوی د انتخاباتو نتیجې نشي منلی او دې ته انتظار باسي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې څېړنې بشپړې کړي. خو د انتخاباتو د نتیجو په هکله د موجودو شکونو سره سم د عبدالله ټیم د کرزی له ټیم سره خبرې پیل کړې دي. وال سټریټ جورنال رسپانه د عبدالله د سلاکار له خولې لیکي که ښاغلی کرزی د قدرت د ویشلو پر سر د جدي او اساسي خبرو اترو غوښتونکی وي، په هغه صورت کې عبدالله حاضر دی چې په خبرو کې برخه واخلي. د رسپانې په وینا دواړه خواوې د یوې درېیمې ډلې له لارې چې جزئیات نه دي ورکړل شوي سره تماس لري. خو باید وویل شي چې که د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې له مخې د کرزی رایې په سلو کې تر 500 کمې وي، په هغه صورت کې انتخابات دوهم ځل ته ځي. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا د مشر داود علي نجفي د وینا له مخې د دوهم ځل انتخاباتو لپاره د رای پاڼو د چاپولو هدایت ورکړل شوی دی. وال سټریټ جورنال رسپانه لیکي د کرزی د کمپاین ویاند وحید عمر ویلي دي چې موږ ډاکټر عبدالله یا ډاکټر اشرف غنی ته د کاري فرصتونو هرکلی کوو. په تېره بیا که انتخابات دوهم دور ته لار پیدا کړي، نو هیله من یو چې له اشرف غنی سره یوه معامله به له دې سره مرسته وکړي چې کرزی ډېرې رایې وګټي. ورسپانه د عبدالله د مشاور له قوله لیکي ټول لوري د مذاکراتو په اړه له احتیاطه کار اخلي، ځکه دا مذاکرات ابتدایي بڼه لري او هر لحظه د امکان شته چې له منځه لاړ شي. هغه زیاته کړه ډېر مسایل شته چې باید پرې خبرې وشي او موږ یو ډول ضمانت ته ضرورت لرو. وال سټریټ جورنال رسپانه د مقالې په پای کې لیکي دا نه ده روښانه چې د جمهوري ریاست کاندیدان له دا ډول سیاسي اتحاد څخه څه لاسته راوړي او آیا د هغه بالقوه تاثیرات به د انتخاباتو پر احتمالي دوهم دور څه وي. د ورسپانې په وینا ښاغلی کرزی چې په ابتدایي نتایجو کې تر ټولو مخکې دی ښایي له دې سیاسي اتحاد څخه ډېره ګټه پورته کړي، خو د اشرف غنی احمدزي په څېر د یوه بل کاندید ملاتړ ترلاسه کول به ونشي کولی چې د هغه لپاره د اکثریت رایو ګټل تضمین کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته ولسمشر حامد کرزی پرون د لومړي ځل لپاره په یوه خبري غونډه کې د انتخاباتو د نتایجو په اړه څرګندونه وکړې او ویل نړیوال باید د افغانانو د رای درناوی وکړي او په انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. نوموړي همداراز پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د یو غښتلي حکومت د جوړېدو هڅه وکړي. ښاغلی کرزی د خپلو څرګندونو په ترڅ کې د یوه ائتلافي حکومت جوړول په کلکه رد کړل او زیاته یې کړه چې په حکومت کې د ملي مشارکت غوښتونکی دی. د ښاغلی کرزی د دې خبرو په اړه صالح اسحاقزی خالقی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد او د سیاسي چارو له کارپو پروفیسر ودیر ساپی سره مرکه کړې ده.
صفه سب روسله دی چې د انتخاباتو کمیسیون قسمی نتایج اعلان کړل او څرګنده شو چې ولسمشر حامد کرزی ته باندې 50% رای ګټلې دي. وایي چې د ملي مشارکت حکومت ته تیار دی خو له چا سره ائتلاف نه کوي. که لطفا د ائتلاف او ملي مشارکت ترمنځ د توپیر په اړه څرګندونه وکړي.
ائتلاف خو مونږ څنګه چې په سیاسي عملی کړنو کې د حکومتو لیدلې او تجربه هم ثابته کړې ده، هغه یو پروسې ته وایي د سیاسي قدرت جوړولو یا قدرت ته رسېدلو په خاطر چې په هغه کې یو څو حزبونه چې هیڅ یوه یې په انتخاباتو کې غوڅ اکثریت نه وي وړی او یوازې ځان ته حکومت نشي جوړولی، نو هغوی لپاره دی چې د آینده جنجالونو نه ځان بېغمه کړی اوسي او نورو مصارفو ته هم غاړه نشي ښودلی. دوی سره یو کېږي او مشترکان یو حکومت جوړوي، مګر عمده شرط دا ده چې دوی ډېر اساسي اختلافات د هغه برنامهوي خپلو کې ونه لري سره. مګر د رښتیا هم ائتلاف مایته نشي راتلی افغانستان کې په دې چې کرزی یو ډول حکومت غواړي او د اساسي قانون عملي کول غواړي چې دا ورسره ده چې هغه پرزیدنشل یا ریاستي اساسي قانون ده د هېواد، او عبدالله د لومړۍ ورځې نه چې اعلان کړی هغه یو صدارتي نظام غواړي، غواړي تعدیل کړي دا قانون اساسي. نو که هغه په دې فکر په ائتلاف کې راځي او دوی سره جوړ کړي شامل شي چې هغه به خپله لاره د پارلماني او صدارتي نظام خواته بیایي او د بل ائتلافي قوت به د ریاستي نظام خواته باید بیایي، نو دوی اصلا یو میاشت هم سره کار نشي کولی. په همدې لحاظ دا ائتلاف چې برنامه د دوی سره لري اوسي، یو په یو لاره رواني بل په بله، اصلا امکان پذیر نه دی. او دا چې کرزی صاحب وایي چې زه مشارکت ملی په بیس باندې حکومت جوړوم، ملی مشارکت دلته چې دوی عمل کې نوم په ملی مشارکت ایښی دی، بس مصلحتي حکومت دی چې هغه کې اشخاص او افراد یو قوم نه بل قوم نه یو مذهب نه بل مذهب نه دا د ټول هیواد نه سره دی، هر ګروپ نه هر قشر نه راټولوي لپاره د دې چې خلکو خولې پرې وتړي چې څوک ونه وایي چې د دې قوم نماینده په دې حکومت کې نشته. او دې ډول مشارکتو چې هغه ته ملي مشارکت نوم کېښودل شي، خطر یې په دې کې دی چې دې کې دوی هغه پروفیشنل مسلکي عناصر نه راولي صرف د یو قوم یا یو سمت د خوشحالولو دپاره، اشخاص او افراد راولي ټاکي چې هغه اشخاص او افراد هم یا د قوتو د توفق په لحاظ زوروري او یا د اقتصاد په لحاظ زوروري هغه سره قدرت شریکوي او په دې ډول باندې خپل آینده دوره غواړي تر اخره پورې پر مخ بوزي، لکه چې تېره دوره کې پر مخ بوزله. ملت څخه د ډېر کار او خدمت انتظار نشي لرلی، ولې چې هغه قوم چې دوی په مشارکت راولي هغوی ځان ته کار کوي نه ملت ته او هېواد ته.
خو صفی صاحب، که دا وایست چې ولې د افغانستان انتخابات دومره لانجمن شول؟
افغانستان کې خو داسې ته ووایم چې همدارقم چې نړیواله ټولنه راغلې ده او برنامه یې سمه معلومه نه ده، سم اصول ځان ته طرحه کړي نه دي، داسې یو آینده هغه ستراتیژي په دې ډول چې دوی څه غواړي، کوم ځای ته ورسېږي، څه وکړي، آیا یوازې تروریزم په ضد باندې جګړې ته دلته راغلي دي یا د مخدره موادو د قاچاقبرانو مخنیوي دپاره، یا دا چې یوازې طالبانو د نظام د نسکورولو دپاره راغلي وو، آینده دغه یو قانون اساسي په منځ کښې اچولی دی چې دې خوانه خوانه هغه هم کافي ده او کافي ده، ډېره لوکس ده او دلته تطبیق هم نه شوه او نه شي تطبیقولی څوک، هغه دپاره خو هماسې وړ کسان په کار وي. نو دننه هم همداسې ده، دا مشارکت ملي حکومت یا مصلحتي حکومت چې دوی راوستلی دی، دوی نشي کولی د ټول افغانستان دپاره په یوه خوله شي، په یو ذهن شي، او دوی یو هماهنګي خپل منځو کې په دې حکومت کې منځ ته راوړي. کله وارې چې کرزی صاحب به د پاسه نه امر کوو په عین قوه اجراییه کې یو وزیر نه مني او هر یو یې په خپل لاره به روان و، دا اداره کېدلی هم د پاسه نه ونه شول او یا یې ونه غوښتل یا یې ونه شول یا یې توان نه لري یا موجود سیاسي حقوقي فهم نشته چې دا کار وکړي او د خلکو سپورت هم نشته. په همدې ډول راغلل، اوس هم برالا ویلي دي چې زه به آینده کې هم مصلحتي حکومتونه راولم. معنا یې دا ده چې اوبو کې لوټ اږدي و پښه پېږدي و تېرېږي، په دې غم کې نه دي چې خلکو ته خدمت وشي که ونه شي. همدغه ده چې مونږ وړاندوینې پخوا هم کړې ده چې که آینده حکومت هم همداسې مصلحتي حکومت وي لکه د پخوا غوندې نوم یې مشارکت ملي کېښودل شي، نو زمونږ آینده 15 کاله به هم عباس تېر شي او د افغانستان خلک به ښه ورځ بیا ونه ویني.
صفی صاحب، که داسې په لنډه ووایست، له اوسني کړکېچ څخه د وتلو لار څه ده؟
زه فکر کوم چې انتخابات او دوام دا ورته به ډېر نور مشکلات هم دي. خلک به نور هم زړونه تور شوي دي. اشراق په کښې ونه کړي. یوازینۍ لاره دا ده چې د ټول ملت آواز ته غوږ ونیول شي او دوی آواز ته نظر ته مراجعه وشي، او هغه لاره یې زموږ عنعنوي تاریخي ملي لویه جرګه ده چې هغوی خپل آینده سرنوشت د موقتي ډول دپاره تر څو چې امنیت تامین شي، پیشرفت وشي، تعلیم و تربیت اساس کېښودل شي، او د رښتینی انتخاباتو د عادلانه او آزاد دپاره که دا دوه کاله ونیسي، درې کاله ونیسي، څلور کاله ونیسي، لار هواره شي، بله هېڅ چاره نه لري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د سیاسي چارو کارپو پوهند ودیر سپای وله ازادي راډیو سره په خبرو کې
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو سفیر پرون له غور ولایت څخه کتنه وکړه، او په دې ولایت کې د امریکا د پراختیایي ادارې په مرسته د پولیسو لپاره له یوې نوې جوړې شوې ودانۍ څخه کتنه وکړه. کارل آیکنبری د غور له والي سره ژمنه وکړه چې د دې ولایت د خلکو ستونزې به په غور کې د میشتې پی آر ټي ډلې لخوا حل کړي. د امریکا له سفیر سره په دې سفر کې د لیتوانیا سفیر هم ملګری و. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال مجاهد جواد په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفیر له غور ولایت څخه د خپلې لیدنې په ترڅ کې وویل چې غور یو ناامن ولایت نه دی، خو زیاتې بیارغونې ته اړتیا لري. کارل آیکنبری چې د پنجشنبې په ورځ د غور مرکز څخه شران ته تللی و، د پولیسو د یوه نوي جوړ شوي مرکز څخه چې د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې لخوا د 5 میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوی و، لیدنه وکړه. د امریکا سفیر د غور له والي سید اقبال منیب سره د لیدنې پر مهال وویل چې د غور د خلکو اساسي ستونزه د مواصلاتي یا نقلیدونکو لارو نه موجودیت دی، او دې ستونزې ته به یې هرومرو ځانګړې پاملرنه وشي. آیکنبری د غور له ولایت سره د خپل هیواد د مرستو په اړه داسې وویل: د وی د غور په ولایت کې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هلې ځلې روانې دي، او په دغه پرمختګ کې متحده ایالاتو مالي مرسته کړې. په تیرو 5 کلونو کې متحده ایالاتو د غور ولایت له بیارغونې سره 40 میلیونه ډالر مرسته کړې. متحده ایالات په غور کې د لیتوانیا د هیواد د میشتې پی آر ټي یا د ولایتي بیرغونې له ډلې سره په ګډه لومړی هیواد دی چې د غور د خلکو د ستونزو په حلولو کې خپل چمتووالی ښودلی. د غور والي سید اقبال منیب د امریکا او د لیتوانیا له سفیرانو سره په کتنه کې په زغرده وغوښتل چې باید په دې ولایت کې د بیرغونې سترې پروژې پلي شي.
از لحاظ مشکلات اقتصادي مردم رنج میبرند، اقتصاد خیلی ضعیف دارند.
د وی د اقتصادي ستونزو له پلوه اوس هم خلک له سختو حالاتو سره لاس او ګریوان دي. ډېر کمزوری اقتصاد لري، زیات خلک بیکاره دي. خلک داسې یوې مهمې پروژې ته سترګې په لاره دي چې د خلکو اساسي ستونزې حل شي. سړکونه هم نشته. کله چې بارانونه پیل شي نو د مرکز او د ولسوالیو ترمنځ اړیکې وشلېږي. له غور څخه د متحده ایالاتو د سفیر دغه لیدنه کتنه په داسې حال کې ترسره شوې چې خلک په نړیوالې ټولنې باندې دا نیوکې کوي چې که څه هم په غور کې امنیت ښه دی، سر په سر 2 کاله کېږي چې کوکنار نه کرل کېږي، خو بیا هم بیارغونې ته یې ځانګړې پاملرنه نه کېږي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه متحده ایالاتو ژمنه کړې چې په هر ولایت کې چې کوکنار ونه کرل شي او امنیت ټینګ وي، نو د بیارغونې زیاتې پروژې به پکې پلې کړي. خو د امریکا سفیر ډاډ څرګندوي چې د دوی مرستې به نه یوازې د غور له ولایت بلکې د افغانستان له ټولو ولایتونو سره همداسې دوام ولري.
د بادغیس ولایت په غورمچ ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو او ملي اردو ګډه ګزمه د وسلوالو طالبانو تر برید لاندې راغلې ده. په لویدي ځون کې د ائتلافي ځواکونو د قمندانۍ ویاند پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په جګړه کې د طالبانو 9 تنه وژل شوي او د ائتلاف او ملي اردو 3 سرتیري ټپیان شوي دي. په دې اړه تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
غرب زون کې د ائتلافي ځواکونو د قمندانۍ افغان ویاند په ټلیفون سره د غورمچ ولسوالۍ یوه سیمه کې د طالبانو د برید له کبله د مرګ ژوبلې حل ورکړ.
در اثنای ګزمې امنیتي در ناحیه
غورماچ 1 نفر از قوای اردوی د ائتلافي ځواکونو ویاند وای د غورماچ ولسوالۍ یوه سیمه کې تیر ورځ د ائتلافي ځواکونو ملي اردو یوه ګډه ګزمه د لکتر لګې یو نیم سلطنه وسله والا طالبانو کمین کې پریوته. جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری مړ، د ائتلافي ځواکونو په یوه عسکر سربیره 3 تنه ټپیان شوه، د دښمن 9 تنه قتل شوي دي. هغه وایي طالبانو جګړه کې ماته وخوړه ولسي وګړو ته د ده په وینا زیان نه ده وښتی. خو طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی په ټلیفوني پیغام کې ازادي راډیو ته پیښه د غورماچ ولسوالۍ لنګری کلی کې یاد کړه. وی ویل وطن بهرني سرتیری جګړه کې وژلې دي، کومه ادعا چې دولتي مامورین نه مني. غورماچ د افغانستان شمال لویدیځ کې یوه ناامنه ولسوالۍ پیژندل شوې چې اداري چارې د ناامنۍ له کبله په دا وروستیو کې له بادغیس ولایت څخه فاریا ولایت پورې وتړل شوې.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په پاتې برخه کې به د یو سپینګری افغان کیسه د له خپلې خولې درته واورو چې وایي طالبانو دای ځکه بندې کړ او شکنجه یې کړ چې زوی او نګورې ډاکترانو د صوبه سرحد په کوهاټ کې د نننۍ ځان وژونکې حملې وروستی حال بدر کړو او نور مطالب هم لرو. د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکی به هم په همدې خپرونه کې درو پیژنو، خو دا ټول د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو له سرخطونو وروسته. د وخت د ماسپښین 2:30 دی. جناقه الکوزی دا سرخطونه تاسو ته وړاندې کوي.
د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد پرون ماښام د ټلیفون له لارې حامد کرزي ته په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو او په انتخاباتو کې د ده بیا بری مبارکي ویلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستې د دفتر د مشر او د هغه د مرستیال ترمنځ شخړه بیا اهمیته بللې. د ایټالیا صدر اعظم سیلویو برلوسکونی وایي د نړیوالې ټولنې لپاره به غوره دا وي چې له افغانستان څخه ووځي. د وروسته له هغې دا خبره وکړه چې پرون په کابل کې د یوې ځان وژونکې چاودنې له وجې شپږ ایټالوي عسکر مړه او څلور نور ټپیان شول. په افغانستان کې د انګلیسي ځواکونو یو لوړ رتبه قمندان وایي په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو لپاره له طالبانو سره خبرې ضرور دي. د بادغیس په غورماچ ولسوالۍ کې په افغان او ایتلافي ځواکونو طالبانو حمله کړې ده. په دې برید کې د افغان ځواکونو په وینا 9 طالبان او یو افغان عسکر وژل شوی دی. د کاناډا پوځ وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې د یوې چاودنې له وجې وژل شوی او 11 نور یې ټپیان دي. پاکستان په شمال لویدیځ کې د یو ځان وژونکي برید له وجې 15 کسان ووژل شول. د تاجکستان یو لوړ رتبه امنیتي چارواکی وایي په افغانستان کې د روانې جګړې له امله روان تاوتریخوالی ممکن د هېواد ته هم وغځېږي. او د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي هېواد اټومي وسلو ته اړتیا نه لري.
د کونړ له ساختماني مرکز څخه په حرفوي زده کړو سنبال لسلو زیات ځوانان فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شوې دي. په دې اړه پرون یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ والی او نورو ګڼو کسانو ګډون کړی و. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی غونډې ته وویل پوخا په افغانستان کې د حرفوي زده کړو پر نوم کوم ځانګړی روزنیز مرکز نه موجود، نو ځکه دولت او ساختماني شرکتونه اړو چې د خپلو ساختماني چارو د خطر سره کولو دپاره له ګاونډیو هیوادونو څخه کسان راوغواړي او د هیواد زیاته پانګه به بهر ته تلله. خو اوس چې په کونړ کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې لخوا د تیرو نږدې 2 کالو څخه مرکز جوړ شوی او دا د 15مې دورې په فارغولو سره یې ټولنې ته 600 په حرفوي زده کړو سنبال ځوانان د خدمت تپاره وړاندې کړل.
اوس کولای شو د وطن په بیا رغونه کې داسې سهم واخلو چې هغه یو بارز سهم دی او هغه علمي سهم دی. د کونړ خلک به افغانستان آباد او چې افغانستان آبادی ځان کې به ظرفیت پیدا کړي. ظرفیت چې پیدا کړي علم ته رجوع کړي، مسلکي پروګرامونو ته رجوع کړي، ان شاء الله چې اوس موږ د ځان د جوړولو او د افغانستان د جوړولو جوګه کیږو چې داسې کارونه کوو او داسې کارونه پر مخ بیایو.
خاغلی وحیدی ول دوی غواړي چې په راتلونکي کې د غزوانانو ته د حرفوي زده کړو نور کورسونه هم جوړ کړي.
دا په دې نه بس کوو په دې شپږ میاشتو دې ته بیا موږ بل کورس جوړو چې هغه ته وایي ریفرش ټریننګ کورس. دې سوي ته بدل وړو چې دینه د انجینر اسیسټنټ جوړ کړو.
د کونړ ساختماني مرکز یو تن مسؤل ډاکټر جمال الدین د فارغ شو کسانو د شمیر او د زده کړو کیسبونو پاړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
کی سی سی پنځم دوره دا چې منګه فارغین ورکو په دې دوره کې 102 کس منګه فارغ کړي دي. پنځه بخشلرو رنگمالی، نلدوانی، سیمتاوی، ګیلکاری، نجاری، شپږ سو فارغین ټوټل ورکړي تر اوسه پورې.
هغه ویل کوم کسان چې له دغه مرکز څخه فارغ شوي هغوی د کارونو موندلو دپاره ساختماني شرکتونو ته ورپېژندلي دي.
د کار دپاره موږ ساختماني شرکتونه راغوښتي وو. هغه 109 او ته ضرورت لرو. چون زمونږ کسان فارغین 102 نو کوشش کوو چې دا متبقي ولا د زړې دورې نه ور سروې موږ کړی وو. د هغې نه 80% په کار ګمارل شوي دي. بعضې داسې خلک دي چې ساونه لري دي او موږ نشو کولی چې هغوی مانیټور کړو، د هغې معلومات راغونډ کړو، ډاټا یې راغونډ کړو.
د کونړ ساختماني مرکز څخه 2 تنو فارغ شوو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل پوخای چې کسبونه نوزده د مزدوري په پیدا کولو کې ګڼې ستونزې درلودې.
ما نوم نور الدین دی، د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نړ ولایت د کی سی سی دفتر څخه فارغ شوی یم. د سیمتاوی د سینه سیمتاوی کارونه پکې زده کړی او انشاءالله کولی شي نور ځایونو کې خپل کار وکړو.
عبدالله د ننګرهار ولایت د بټکوټ اوسیدونکی او د برق د شعبې شاګرد یم. انشاءالله ما دا ځان باندې اعتبار شته دی چې شرکتونو سره هم او شخصي کارونه هم کولی شم. دومره وخت کې موږ ته استاد سره خودلی لږ مشکل به وي ځکه تجربه عملي نه ده کړې دومره او نور ټول کارونه کولی شم.
په کونړ کې له ساختماني مرکز څخه په داسې حال کې له سلو څخه د زیاتو کسانو ډله فارغیږي او په کارونو ګمارل کیږي چې اوس هم د هیواد په ګڼو سیمو کې په زرګونو ځوانان د کسبونو د نه زده کړې له امله بېروزګاره ګرځي. او همدا وجه ده چې د آبادۍ او بیا رغونې شرکتونه له بهرنیو هیوادونو څخه کارکوونکي راغواړي او دلته لوړې تنخواګانې اخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تاسو له پیغامونو نه
د کندهار په ولایت په لیرې پرتو سیمو کې یا په نږدې پرتو سیمو کې د کلینیکو کمی بیخي ډېر دی. نو که چېرې تجاران په دې برخه کې کوشش وکړي زحمت وباسي دا به هم د خلکو لپاره ډېره ګټه وي، د خلکو به ډېر مشکلات حل سي او هم به د دوی لپاره ګټه وي. په هغه منطقو کې چې امنیت هلته تقریبا ښه دی هلته دوی وکولی سي خصوصي کلینیکونه جوړ کړي. بعضې مریضان د بعضو منطقو څخه چې دوی تر ښار پورې رسوي په لاره کې دوی داسې د ترانسپورت نه موجودیت په خاطر یا کله کله ډېر نا وخت وی کولای سي چې دا خپل مریض هغه کلینیک ته ورسي او هغه جديد ژوند وژغورل سي.
مشتاز تجارت چې هر کار وکړي د ملک لپاره کلینیک جوړ کړي، مثلا په هر منطقه کې چې خصوصا په ډیر منطقو کې دا به ډیره ګټه ده. مشتاز د ملک لپاره، مشتاز د خلکو لپاره اسانتیا ورته جوړه سي. نه خلک د دې مشکلات په خاطر چې وایي موږ کمریزان سو ځان نو سره رسولای نه نور مشکلات کدا اسانتیا ورته جوړ خلک زی حالته مثلا پر خپل کښت کاروانده او پر دې باندې حالته کار کوي.
چیر دی داس پاترا به کې کلینیکونه جوړ کې چې د خلکو د پاره ډیره اسانتیا ده چې دی حالته ژوند کې حالته کورونا جي حالته ځایونه جي چې حالته دې ته کلینیک جوړ سي اومه د تجارت والا ګټي اومه د دې ګټي چې ځکه چې داس یو عجل مرز پیدا کیږي چې هغه دې د شهر راولي امکان نشته چې دې جوړ سي. دا تجارت تزما د یو هله د ارزو ده چې دې باید د غزمر یو ناره واوري چې دا اطراف کې باید کلینیکونه جوړ کې چې اومه د دې ګټه د اومز مرز ګټه ده او داس غربانان سچ هغه د بس کله وسنه لري چې دې د شهر پر راځي خپل مریض راولي مټر نه پیدا کیږي ترانسپورت نه یالته چې دې خپل مریض مټر درواچی در د شهر پر راورسي
چې زموږ تجاران په دغه ساراو کې یو کلینیک یو شی جوړ کې هم به د دوی د فار خیر سي هم به خلک ترې ګټه واخلي. دا د خلکو مشکلات مثال خبر د شپې نه ویل کې جو ناسافه یو مریض پیښ سي یو مشکل ورته پیښ سي نو ترانسپورتي مسایل زیات دي نشي کولای چې در شار در خلکو پر خلک راورسوي. نو د دې خاطر موږ د خپل د وطن د تجارانو څخه غوښتنه دغه د ترسو دی په داسارا سیمو کې د خلکو د فار یو کلینیک جوړ کې ترسو دی هغه د دوی څخه ګټه ترې واخلي.
زمونګه غل ازادي رادیو اوري. د افغانستان په جنوبي سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا یو تختول شوی سپینګيري له ازادي رادیو سره د زړه خواله کړي. هغه وای د تزوی ډاکټر وو او د خلکو خدمت کاوه. میرمنې هم په یو ماسسه کې و چې د کندو او یتیمانو لپاره کار کاوه، خو وسلوالو کسانو په وار وار د تګواخونه کول او د تی ویل چې خپل زوی او نګور دې له حکومت سره لکارې منع کړي. دی وای چې د ورته ویل چې دوی خو د خلکو خدمت کوي په سیاست کې شامل نه دي او که تاسو هم ورشي نو ستاسو خدمت به هم وکړي، خو اخر داسې وشول چې دا یې په وهلو ټکولو دې ته اړ کړ چې خپله ګور او زوی له ځانه لرې کړي. دې سړي د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې او له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې دي. د ده کیسه چې له فریدې سیفي سره په مرکه کې کړې دي واورئ.
د وسلوال کسان څوک چې تی ونیولې؟
ما ته خو هېڅ معلومات نشته کنه، ناشناخته خلک وو چې ما نه یې د لارې پوښتنه وکړه. یاره خو په مخ کې ما ته یو څو اختاره راغله، ما ته ویلې چې تا زوی مې ګور په هغه کې کار کوي په حکومت کې دا ته لرې کا. بیا ما ورته وویل چې د ما زوی او نیګور دا په حکومت کې کار کوي، خو ډاکتران دي، ډاکتران خو د هر چا کار کوي، خدمت کوي د هر چا. تاسو ورسئ تاسو خدمت هم کوي. بیا بیا خو بیا بیا یې زه بوتلم، ډېر تکلیف یې راکړه کنه. هېڅ ما ته درک نه لګي، اوس هم نه لګي، ځکه چې سهار یې زه واخیستم په موټر کې اتې سترګې را باندې وتړلې، سترګې را باندې وتړلې دې چې تریغه وخته پورې ما سترګې تړلې وې چې څو زه را خلاص نه یم. یار کله یې ما ته دا وویل چې یاره ته خلاص یې، بیا یوړم په یو ځای کې پرېښوم، په هغه ځای کې بیا ما سترګې خلاصې کړې، سترګې مې وغړولې، نو بیا د کابل په سړک باندې زه اچولی وم.
بیا یې څنګه را خوشې کړې؟ نو څنګه چې دومره تکلیفونه یې در باندې را تېر کړل،
تکلیفونه یې تېر کړل، خو بیا دا وویل چې یاره ما ورته وویل چې د ما زوی یا مې نیګور دا د ما نه بیل دي، د ما سره د ما خبره نه مني، که ما لالوئ که وزن مې کار سره باندې کوي، د ما زوی مې نیګور د ما نه بیل دي دا د ما نه مني. بل اوس په حکومت کې دیم مال ما خو په چانس باندې تللی دي د هندوستان ته، د ما په لاس کې دیم نه چې زه یغو ته ویم چې تاسو راووځئ. اتې نو خدای پې نور بیا چې تکلیف الا نه و راته، خو تکلیفونه ډېر را باندې تېر شو، نو بیا هغه کار پرېښو. بیا ولاړه خاوند یې په هغه کې هندوستان کې علي چې بوتله، اوس په هندوستان کې دي.
نو ته څه فکر کوې که دوی بیرته راشي، مثلا ستا انګور راشي یا ستا زوی راشي، نو دوی به وکولی شي چې ژوند وکړي هلته که څنګه؟
یار هلته ژوند یغو ډېر تریخ ده، د یغو ژوند هلته ډېر تریخ ده په دغه وطن کې. یا به داسې کوي چې راځي بیا هغه د هغه سره به ګډي د یغو طالبانو سره، او یا به راځي نه چې راشي بیا به د یغو طالبانو نه پرته په هغه کې د دوی ژوند تریخ دی، نه شي ژوند تېرول.
نو تا چې دا دومره سختۍ لیدلې دي که نه، وهل ټکول او دومره وخت یعنی په سخت شرایط دي ولیدل، ته دغه کسانو ته څه وینا لرې چې دوی ته څه وایې ته د یو چا په د یو مشر په توګه باندې؟
نو زه به دوی ته څه ووایم، هغه دا د ورته وایم چې اول به له خدایه سوال هدایت ورته غواړم چې خدای دې هدایت ورته وکړي، ځکه کنه چې دومره تکلیف په ما باندې تېر کړه چې هاته هغه ورشیان یې له پامه راخه کړه، ځکه بې عذره په ما کې کومه ګناه نه وه. که ګناه وي په ما کې زه به دار سوی وم، ما به ځان ساتلی و، ما به بل پروګرام د ځان دپاره جوړ کړی و. خو ما خو ویل چې زه الحمدلله مسلمان یم، چې دا دوی لګیا دا مسلمان دي، نو ما به تکلیف ولې تېروي؟ خو هغه دوی تېر کړي اولاد هغسې خوښه وه.
د هېواد د جنوبي سیمو یو ناپېژانده سپینګیری و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپله کیسه اوروله. اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د صوبه سرحد په کوهاټ ښار کې نن له غرمې مخکې یوه انتحاري حمله وشوه چې 25 کسان یې ووژل او له شپېتو زیاتې ټپیان کړل. دا حمله په داسې یوه سیمه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان وو. په دې اړه له پاکستانه د ازادۍ راډیو خبریال نور تفصیل اوروي.
د کوهاټ د هنګو سرک په کچه پخه بازار کې دې انتحاري حملې په لویه کچه ولسي خلکو ته د سر او مال تاوان ورواړولو. په دې حمله کې 25 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو یو مشر علي حسن وایي ځانمرګي خپل له بارودو ډک موټر د خلکو د ګڼې ګوڼې نه په یو ډک بازار کې وجنګولو. علي حسن وړاندې وایي
لس بجې یو جیپ راغللو، هغه کې خودکش ناسو اور 150 کیجی بارودو پکې، نو بس دا بل گاڑی سره جیپ والو، نو بس دمکو شو اور دمکې کې بیا یو طرف تا د سلس دولس دکونه دي، بل طرف ته څلور پنځه دکونه دا مکمل کې نسل، اور دې کې د زخمیانو تعداد 36 سے نشپک درش کسان زخمیان دي پکې، اور د مړو تعداد پکې 15 تا یعنی 25 تعداد ہے پکې.
د پیښې ځای د کوهار د ښار نه په 12 کیلومتره کې قبایلي سیمې او رګزو ته نږدې موقعیت لري او دا یوه شیعه میشتې سیمه ده. د پیښې اکثره قربانیان اهل تشیو دي. عیني شاهدان وایي د برید له امله دریو مارکیټونو او ورسیرمه یو هوټل ته زیان رسېدلی دی او لږ تر لږه 30 دوکانونه په بشپړ ډول تباه شوي دي. د کوهار د پولیسو عمومي مشر دلاور خان بنګش وایي ځانمرګي برید کوونکي په خپل موټر کې 1.5 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. نوموړي وړاندې وویل سلویخ ټپیان روغتون ته رسول شوي خو د وژلو شوو په اړه څه نشم ویلی. د خلکو د بدن غړي د پیښې په ځای کې پراته دي. د ځینو پیژندګلوي شوې ده، ځینې نه پیژندل کېږي. پیښه د عامو خلکو په منځ کې رامنځته شوې ده. له حمله وروسته د سیمې شیعه مسلمانان لارو کوڅو ته راووتل او په قهرجنو مظاهرو یې لاس پورې کړ. له همدې امله پولیسو د کوهاټ او انګو ترمنځ لویه لاره وتړله او سیمه یې کلا بنده کړه. د حمله په داسې وخت کې شوې ده چې پاکستان کې د روژې د میاشتې وروستۍ جمعه په مذهبي احترام سره منزل کېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د پاکستان 6 ښارونه له امنیتي پلوه حساس اعلان کړي چې کوهاټ هم یو له اعلان شوو حساسو ښارونو څخه دی. تر دې ګړی د حمله مسؤلیت چا قبول کړی نه دی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود تر وژل کېدو او د یو شمېر نورو طالب قوماندانانو د ژوندي نیول کېدو نه پس په خلکو کې داسې ویره خوره شوې وه چې د اختر په ورځو کې به دا ډول حملې ترسره شي.
د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې پولیس وایي 12 وسله والې چې د وژنو او بمی بریدونو په ترسره کولو تورن دي نیولې دي. د کوټې پولیس ادعا کوي چې دغو وسلوالو ته د افغانستان په نیمروز ولایت کې روزنه ورکړل شوې ده.
د کوټې د پولیسو مشر عابد حسین نوتکانی د پنج شنبه په ورځ یو بیړنۍ خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې 12 تنه مشکوک کسان چې وایي په کوټه ښار او نورو بلوچستان سیمو کې په بمی چاودنو او د خلکو په هدفي وژنو کې لاس لرل تایید کړي، له یو شمېر وسلو او چاودیدونکو موادو سره نیولې دي. د پولیسو مشر وایي دغو کسانو ته د افغانستان په جنوب لوېدیځ ولایت نیمروز کې جنگي روزنه ورکړل. کومو کسانو ته چې په افغانستان کې جنگي روزنه ورکړل شوې ده هغوی په څلورو ډلو ویشل شوي دي. دوی له افغانستانه په بلوچستان کې د تروریستي فعالیتونو لپاره رالېږل کېږي. د پولیسو مشر عابد نوتکانی ادعا وکړه چې نیول شوي 1200 تنو وخت پر وخت د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د اورګاډي پر پټلیو، حکومتي ودانیو، د برېښنا پر ستنو او د ګازو پر پایپ لاینونو باندې په بمی چاودنو کې لاس لرلی دی، چې وایي اکثره یې بوکټي بلوڅان دي او د افغانستان له نیمروز ولایت څخه تر روزنې وروسته په بلوچستان او د پاکستان په نورو برخو کې د ورانکارۍ په مقصد رالېږل شوي دي. د پولیسو مشر ادعا وکړه چې د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر برامداغ بوکټی او د دې ګوند ویاند شیر محمد بوکټی دا مهال په افغانستان کې دی او تورې ولګاوه چې دوی د هند په مالي مرسته د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د روزنیزو جنگي کمپونو مشري کوي. پولیس زیاتوي چې د نیول شویو 1200 کسانو په لارښوونه یې د ورانکارۍ په پیښو کې په لاس لرونکو نورو 1400 کسانو پسې هم پلټنه پیل کړې ده. د بلوچستان د امنیتي ادارو لخوا په روان میلادي کال کې د بمی چاودنو او په ډزو د وژلو تر 300 زیاتې پیښې ثبت شوي دي، چې وایي په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې وژل شوي کسان اکثره د پنجاب ایالت اوسېدونکي دي. د یادونې وړ ده چې ځینو لوړپوړیو پاکستاني چارواکیو تر دې پخوا هم په وار وار تور لګولی چې ځینې خپلواکي غوښتونکي بلوڅان په افغانستان کې اوسېږي او له هغه ځایه د وسلوالو بلوڅانو قمانده پر غاړه اخلي، خو افغانستان د دوی دا ادعاوې په کلکه رد کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وخت د ماسپښین 2:30 دي. په نړیوالو مسایلو کې پاتې کیږو. د امریکا د استخباراتو اداره په هرو څلورو کلونو کې د استخباراتو یوه ملي ستراتیژي خپروي چې په هغې کې د دې هیواد ملي ګټو ته د بهرنیو تهدیدونو یادونه کیږي. په روان کال کې لږ تر لږه څلور هیوادونه یعنی ایران، شمالي کوریا، چین او روسیه د هغه لست په سر کې راغلي چې امریکا ته تر ټولو زیات تهدید پېښولی شي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په حواله فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا د استخباراتو د ادارې رئیس دنس پلیر په وروستي خبره کړې رپورت کې ویلي روسیه، چین، شمالي کوریا او ایران د امریکا ملي ګټو ته تر ټولو ستر خطر متوجه کوي. البته په دې لیست کې د ایران او شمالي کوریا لیدل د حیرانتیا وړ نه دي، خو په لیست کې د روسیې او چین راتلل د انتظار خلاف خبره ده. په رپورت کې ویل شوي ماسکو او واشنگټن دواړه د خپلو اتومي وسلو د ساتلو لپاره ګډ هدف لري تر څو داسې وسلې غلطو سرچینو ته په لاس ورنسي، خو روسیه د خپل قدرت او نفوذ د پراختیا لپاره د داسې لارو تعقیبول پیل کړي چې د امریکا منافع تهدیدوي. د چین په اړه په رپورت کې راغلي دا هیواد په منظم ډول د امریکا له متحدو ایالاتو سره تجارت لري او له دې درکه میلیاردونه ډالره امریکا ته په پور ورکړي دي. رپورت وایي چین په همدې حال کې د هغو منابعو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې امریکا یې په لټه کې ده او خپل پوځ په ډیر سرعت په عصري وسلو سنبالوي. خود امریکا د دفاع او بهرنیو چارو په وزارتونو کې پخوانی تحلیلګر انټونی کورسمن وایي د دې تهدیدونو تر حد زیات شودل به تېروتنه وي، خو واشنگتن باید دا دواړه هیوادونه له نظره لرې نه کړي. شغله کورسمن اوس د امریکا د ستراتیژیکو تحقیقاتو په مرکز کې کار کوي. دی وایي چین د نړۍ یو ستر پوځي قدرت دی، هغه که د اتمي وسلې له درکه وویل سي او یا د تعرفي وسلو. شغله کورسمن وایي طبیعي ده چې د مالي منابعو د ترلاسه کولو لپاره د چین اړتیا په اقتصادي برخه کې د رقابت میدان ورته پراخوي. دای وای چین د نړۍ په وستر اقتصادي ټولنه د بدلیدو په حال کې دی. دا هیواد د کمیابو طبي منابعو او د انرژي د صادراتو د لا پراختیا لپاره زیاتې ستونزې لري، نو چین او د دې هیواد لخوا متوجه تهدیدونو ته باید په جدیت وکتل سي. دا کار چین نه په دښمن بدلوي او نه هم د تهدید په کومه منبع، خو د نړۍ په سطح ستر قدرت ته د دې هیواد رسیدل هم له اندېښنې خالي خبره نه ده. د شغلی کورسمن په وینا روسیه هم امریکا ته تهدید پېښولای سي، ځکه روسیه داسې یوه پخوانۍ امپراتوري ده چې ډیموکراسي لا هم عمیقې ریښې نه پکښې لري. روسیه هغه اتمي قدرت دی چې په مرکزي آسیا او ختیځ اروپا کې د خپل نفوذ د پراخولو په فکر کې دی. دی وایي د سړې جګړې د زمانې د دې دښمن له نظره لرې کول به خطرناک کار وي. شغله کورسمن وایي تاسو له داسې هیواد سره مخامخ یاست چې ستر هستوي قدرت دی. د اردو لپاره هم په نړۍ کې دوهم قدرتمند هیواد دی، نو له دې هیواده د بالقوه خطر له نظر اچول له واقعبیني لري او د استخباراتي شبکو ناکامي ښکاره کوي. د شغله کورسمن په باور ایران هم د امریکا ملي ګټې تهدیدوي او دا یوازې په منځني ختیځ پورې منحصر نه دي، بلکې په افغانستان کې هم لیدل کېږي. دا هیواد اتمي پروګرام لري، راکټ جوړوي او له هغو ډلو څخه چې امریکا ترورستان ورته وایي ملاتړ کوي.
In all of these areas, Iran is a critical power.
شغله کورسمن وایي ایران په ټولو سیمو کې یو مهم قدرت دی او داسې یو قدرت دی چې امریکا یې باید د مختلفو دلایلو پر اساس خپل دښمن وګڼي، ځکه په پرله پسې ډول اعلان کوي چې امریکا او متحدین یې د دوی دښمنان دي. د امریکا د استخباراتي شبکې د رپورت په یو بله برخه کې راغلي چې امریکا له القاعده او د القاعده له متحدانو څخه نور ځان تهدید نه بولي، ځکه اوس د هغوی اهداف شدر کولای سي. په رپورت کې راغلي القاعده لا هم د مخربو وسلو او د غرب په ضد د دې وسلو د استفادې په لټه کې ده.
د امریکا د استخباراتي ستراتیژۍ راپور ته غوږوي. د دې راپور جزئیات فرشتې جلال زی وړاندې کړل چې وایي ایران، شمالی کوریا، چین او روسیا د هغه فهرست په سر کې دي چې امریکا ته تر ټولو زیات تهدید پېښولی شي. زموږه ازادي راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ازادي راډیو د دیونه خبر جوړونکو درو پیژنو. البته دا ځل زموږ خبر جوړونکو یو شخص نه بلکې یو ټولنه ده چې پر بشري حقوقو د څار دنده لري. همدارس یادونه کوو چې کچرته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو او راپورونو په اړه تفصیل غواړی چې وی ګورئ او یا یې ولولئ، نو د ازادي راډیو ویب پانه یا انټرنیټ پانه ضرور وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ اورګ او ازادي راډیو ډاٹ کام. په دې ویب پانه کې تاسو کولی شئ چې د ورځې مهم خبرونه او د افغانستان او نړۍ مهم تحولات په تفصیل سره وګورئ. مرکه هم هلته شته، کولی شئ په اواز واورئ او ویلولئ، او همدارس تصویرونه او کلپونه، ویدیوی کلپونه هم شته چې تاسو یې کتلای شئ.
زما سیمه زما مینه.
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کې سره تا وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهور ده؟
خپل مینه په خپل قلم او ژبه را وپیژني.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکي و نور ته ور واوروي.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هرچا خره وپیژني.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نور ته ور وپیژني.
د اونۍ انتخاب. د
د اونۍ خبر جوړونکې چیره.
د افغانستان د بشري حقوقو د څار ډلې یا آرم د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې په پام کې ده د جرایمو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ټولو اړخونو لخوا د شویو جنگي جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. آرم په یو خبر پانه کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا د ملکي وګړو د وژنې په برخه کې باید ډېر ژر او هر اړخیز تحقیقات وشي، او د افغانستان حکومت او د بشري حقونو ټولنې باید د حقایقو په موندلو کې د جرایمو د نړیوالې محکمې ICC له څېړنو سره مرسته وکړي. د بشري حقونو د څار ټولنه د دې اعلان له وجې په روانه اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکې ده. د آرم په خبر پانه کې د دې ټولنې د مشر اجمل سمدی له قوله ویل شوی دی په افغانستان کې تر ټولو ځورونکې خبره ده چې جنایتکاران نه یوازې له هر راز تعقیب څخه په امن کې دي، بلکې په ډېر شمېر حالاتو کې افغان او نړیوالو چارواکو د هغو ملاتړ کړی. د دې ټولنې غړی د ولسي جرګې وکیل شکرې بارکزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د جرایمو د نړیوالې محکمې د پریکړې هرکلی وکړ. د له افغان چارواکو او د بشري حقونو له ټولنو غوښتنه وکړه چې له دې نړیوالې محکمې سره مرسته وکړي.
ډیر نا وخت دی، مګر بیا هم موږ هرکلی ورته وایو. ابسا خبره ده وایي ډیر آیت درست آیت هیله او تمه او توقع دغه ده چې نه تنها یوازې زموږ مؤسسه بلکې نور د افغانستان حکومت، ځکه چې دا د افغانستان دولت لخوا نه دی اګریمنت دی چې ساین شوی. افغانستان دولت هم ځان په دې باندې پاړو ګني چې زمینه ورته د کار او فعالیت او سربیره پر دې هغه کوم شی چې د حقوق بشر شته دی، شورا کې شته او نور د حقوق بشري منابع کې شته دی، هغه لپاره باید کار وشي. ځکه چې په تېر شپږو کلونو کې موږ وینو چې دا نه تنها یوازې د افغانستان دولت دی، دا نه یوازې د افغانستان مخالفین دي، بلکې نړیوال ځواکونه هم د بشر د حقوقو سرغړاوی کړی.
افغانستان د 2003 کال د فبروري په 10مه نیټه د جرایمو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شو، خو د افغانستان د بشري حقونو د څار د ټولنې په خبر پانه کې ویل شوی دی چې په تیرو شپږو کلونو کې د نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جرایمو د ادعاو په اړه تحقیقات نه دي کړي. دا محکمه د 2002 کال د جولای له لومړۍ نیټې د مخکې شویو جرایمو په اړه د څېړنې قانوني صلاحیت نه لري، ځکه حقوقي شخصیت یې له همدې نیټې وروسته تثبیت شوی دی. میرمن بارکزی که څه هم یادونه وکړه چې د جرایمو نړیواله محکمه به له 2003 کال وروسته په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو په اړه څېړنه وکړي، خو ډاډ یې ورکړ چې له دې نیټې د مخکنیو جرایمو پوښتنه به هم ضرور کیږي.
افغانستان ملحق شوی په مغه تاریخ باندې دی چې 2003 میلادي کال دی. هغه نه مخکې درې لسیزونه اضافه ټولو نه خونیزه او بدو پیښونه ډکې کلونو. دا په دې معنی باندې نه ده چې هغه جرایمو ته رسیدګي نه کیږي. په حقوقي لحاظ باندې دوی دغه نشي کولای چې هغه نه تیر څه کوم شوي دي، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې قانون ما قبل ته نه ځي. مګر زمونږ په باور باندې ځکه چې دغه جنایت څه کوم شوي دي په سیستماتیک ډول باندې راغلي دي، او دا یو د بل سره اړخ لګي که یو چیرته یو کس پرون مجرم وو هغه نن په جرایمو کې لاس لري.
د جرایمو نړیوالې محکمې پرون تایید کړه چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو اړخونو له لوري د احتمالي جنگي جرایمو په اړه به څېړنې پیل کړي. فاینانشل ټایمز رسپانه د بیاتریس لیفراپر دوهلن له قوله چې د ICC یا د جرایمو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال سلاکار ده په راپور کې لیکي چې وایي د محکمې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو بېلابېلو اړخونو د لاس لرلو د ادعاو په اړه له 2001 کال راهیسې د شواهدو ټولول پیل کړي دي. میرمن دوهلن وویل د افغانستان په اړه زموږ معلومات دادي چې هلته حالت په خاص ډول پیچلی دی، او د حکومت، طالبانو او نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو جرایمو په اړه د معلوماتو راټولول وخت غواړي. د بشري حقونو د څار د ټولنې غړي شکریا بارکزی هم په افغانستان کې د ستونزو یادونه کوي. میرمن بارکزی وایي له یوې خوا د حقایقو د راټولولو لپاره د امنیتي ستونزو له وجې د هیواد ټولو برخو ته تګ ناممکن دی، او له بلې خوا په جنگي جرایمو ځینې تورن کسان په حکومت کې پر لوړو څوکیو دندې لري.
د هغوی سره همکاري د هر هغه مؤسسې د افغانستان د حقوق بشر په نام باندې کار کوي هغوی دپاره اړینه خبر دی، ملزم دی چې باید مرسته ورسره وشي. مګر دغه مرستې زما بیرته زمونږ اندېښنه همدغه ده چې ځینې ساحو ځینو سیمو کې دوی نشي تلی د امنیتي ستونزو له کبله هلته به څره خندا څېړنې کېږي. ځینې خلک دي چې ډېر لوړ مقام کې دي ځکه چې موږ وایو چې په سیستماتیک ډول باندې سربېره پر دې چې څارنه نه ده شوې، سربېره پر دې چې راپور ورنه جوړ شوی نه دی، په سیستماتیک ډول باندې موږ وینو او تر ټولو نه ده چا خبره زړه خون کې او بده خبره همدغه ده چې هغه خلک چې باید د عدلي پوښتنې لاندې نیول شوی وای هغوی بېرته د حمایې لاندې ونیول شو.
افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې په 2003 کال کې د جرایمو د نړیوالې محکمې د جوړېدو لپاره د هغې غړیتوب ترلاسه کړ. د دې محکمې لوی څارنوال لویز مورینو اوکامپو وایي چې دا محکمه په افغانستان کې د افغانانو یا بهرنیانو د جنایاتو په اړه د معلوماتو راټولولو سره علاقه لري. ښاغلی اوکامپو همداراز وویل که چېرته د افغانستان حکومت خپله په هیواد کې د جنګي جرایمو په اړه د ډاډ وړ څېړنې کړې وای نو د آی سی سي تحقیقاتو ته به هیڅ اړتیا نه وای. د ازادۍ راډیو د دیونۍ د خبر جوړونکي د بشري حقونو د څار د ټولنې په خبر پڼه کې که څه هم د افغانستان د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا د شویو جنګي جرایمو د څېړنې غوښتنه شوې، خو ځینې څارونکي په دې باور دي چې د ناټو پر ضد اقدام کول ښایي ناممکنه خبره وي. پاتې شوه د وسلوالو طالبانو خبره معلومه نه ده چې دوی به څنګه له آی سی سي سره پر خپله ډله د لګېدلو تورونو د څېړنې په برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.